دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
په لغمان کې د طالبان موټر بم برید څلور تنه وژلي او شپږ وشتنه ټپیان کړي دي د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ورزوی لازمه ده د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دی خوندي شي د اروپایي ټولنې د سرحداتو اداره وایي روان کال اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر د سوریې کډوالو نه زیات و
د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې یو رپورټ په لغمان کې د موټر بم د چاودنې په ارتباط دی
د دې حکې دوا مليان حکې سرتیری شهیدان شوي شپږ کفن امنیتي ځواکونه ټپیان دي د دې حکې له امله چې په پېښه کې شل زده کوونکي هم ټپیان شوي
د امریکا د خارجه وزارت مرستیال الیس ویلز نن په کابل کې د افغانستان د چارواکو سره په خبرو کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ملاتړ تاکید کړی دی او د ډیورن په کرخه د اغزن سیم د تاوولو په مسلې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر سره مرکه هم لرو خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې نو شابه آشنا او شکیب دوستي وایي
السلام علیکم د سویلی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې امریکا د ټاکنیزو کمیسیونونو په مشرۍ د ټاکنو بهیر لپاره پرمختګ نه ملاتړ کوي مرمن ویلز چې کابل ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول ویلي واشنگتن د بایومیټریک رایو لشمیرل څخه ملاتړ کوي د امریکا د جیک پوری ډیپلوماټي له کمیسیونونو څخه وختي چې د ټاکنو په اړه هر ډول اندېښنو پوښتنو ته ځواب وایي مرمن ویلز وایي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان مخکې دوی د کمیسیونونو لخوا د تقلب د مخنیوي لپاره روانې هڅې ستایي
د هغو رایو ورکوونکو رایې باید خوندي واوسي چې د ژوند په خطر یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او هغوی د دې مستحق دي چې دا انتخابات باید شفاف واوسي ما په دې خبره هم ټینګار وکړ چې موږ د خپلواک کمیسون په خپلواکه توګه انتخاباتي پروسه رهبري کړې او د شکایتونو د کمیسون په تصمیم هم خوشحاله سوم چې وایي یوازې د بایومیټریک مشکوکو رایو بیا شمیرنه کوي
ارمن ویلز وایي چې د امریکا حکومت د سولې په اړه پر خپلو راتلونکو ګامونو غور کوي دغه ډیپلوماټ له افغان حکومت او نورو خواو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د یوې واحد اجماع د برابرولو په خاطر په ګډه هڅه وکړي
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د 1311 محلونو د رایو د بیا شمیرلو فیصله کړې ده په دې اړه د کمیسیون یو کمشنر مولوی دین محمد عظیمی نن په کابل کې خبریالان ته ویل چې د ثبت شوو شکایتونو د څېړلو له مخې 50 تنه نقد جریمه شوي او 8 تنه له خپلو دندو نه ایستل شوي دي نو مولوی ویل چې د ثبت شوو شکایتونو له مخې 9.9 تنه عدلی او قضایی ارگانون تا معرفی شویدی. همدارنگا در تاکنو در کمیسیون چارواکو جمعنه کردی چندن با مرکزی سیستم تا در بایومیتریک رای سبتاول پای تا ورسیگی.
په لغمان ولایت کې چارواکی وایی چه در لیشنگ ولسوالی اداری ودانه تا چرمه در موتر بم برید لامل اتسن ناسه څلور کسه وژل شوی او شپږ وشتنه ژوبل دی. د پیښې په اړه د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی امریکا غږ ته وویل
د دې حکې دوا مليان حکې سرتیری شهیدان شوي شپږ کفن امنیتي ځواکونه ټپیان دي ټپیان لښنې ونه دي د ولسوالۍ په څنګ کې یوه دیني مدرسه وه مسجد چې متاسفانه دغې پېښې له امله چې په پېښه کې شل زده کوونکي هم ټپیان شوي چې ټپیان ټول په وخت محترم ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي
د لغمان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر فاروق صحاق امریکا غږ ته ویلي چې روغتون ته 12 ټپیان ورول شوی چې یو پکې 45 کلن سړی ده او نور ماشومان دي د ډاکټرانو په وینا په ټپیانو کې د خونځي زده کوونکي هم شته د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته ده
د اروپای ټولنې د سرحداتو اداره یا فرنټکس وی چې د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر له سوریایي کډوالو نه زیات و د دغه ادارې د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 8000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو نه راغلي چې 10000 افغان او یوازې 10000 د سوریې وګړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله له دغه هیواد نه د افغان کډوالو وتل زیات شوي او اکثره یې اروپایي هیوادونو ته پناه وړي.
تاسو له امریکا څخه خبرونه ګوري، اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا د جمهور رئیس د ټاکنو دیموکراتو نوماندانو پرون په یوه مناظره کې د خپلو برنامو په اړه معلومات ورکړل. هغوی پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ډېرې نیوکې وکړې. هغوی له سوریې او افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ویستلو پر طرحې غوسه وښوده. دیموکراتانو د امریکا د کورنیو مسالو په اړه هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې له شافعي سردار نه اورو.
د دولسو دیموکراتو کاندیدانو څلرمه مناظره چې پرون د سی این این او نیویارک ټایمز لخوا جوړه شوې د امریکا په عصري تاریخ کې تر ټولو لویه مناظره شودل شوې ده. د سپینې ماڼۍ دغه امیدواران په داسې حال کې سره راټول شوي و چې ټرمپ د مؤاخذې له خطر سره مخ دی او د سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو تر پریکړې وروسته د سوریې او ترکیې ترمنځ د یوې نوې جګړې ویره مخ په زیاتېدو ده. د سیشن به په مناظره کې د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې تحقیقات او د هغه هڅې چې اوکراین اړکړي د دیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلټنې وکړي د بحث مهمه موضوع وه. د ماساچوسټس د سناتورې الیزابت وارن په ګډون ټولو دولسو کاندیدانو د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې د تحقیقاتو ملاتړ وکړ. میرمن وارن د بایدن وروسته مخکښه کاندیده ده. بل مخکښ کاندید برنی سندرز وو د جمهور رئیس د مؤاخذې په تړاو خبرداری ورکړ. د نیو جرسی سناتور کوری بوکر اندیشمن و چې رای اچون کې شایي د دیموکراتانو لخوا د مؤاخذې مسلې ته د یوه مغرضانه عمل په سترګه وګوري. د بهرنی پالیسی په اړه په دې مناظره کې ټول کاندیدان د جمهور رئیس ټرمپ د وروستۍ پریکړې چې امریکایي عسکرې د سوریې له شماله وایستل مخالف وو. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د شنبې په ورځ سعودي عربستان ته لاړ. د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلی چې صدر اعظم خان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له برید وروسته د تهران او ریاض ترمنځ د موجوده شخړې د هوارولو لپاره کوښښ کوي. سعودي عربستان د پاکستان نږدې ملګری دی. د پاکستان صدر اعظم د یک شنبې په ورځ ایران ته تللی و او په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني او مذهبي رهبر علي خامنهای سره وکتل.
د اروپایي ټولنې او برېټانیا استازو نن له ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر بهیر بریگزټ باندې خبرې له سره پیل کړې. تیره شپه هم مجلس وشو خو څرګنده نه ده چې د اروپایي ټولنې د مشرانو له سبنۍ سرمشري مخکې مراکشان کومې موافقې ته رسیږي یا نه. هغه چارواکي چې له مذاکراتو نه خبر دي وایي د بریگزټ پر اصولو اختلافات ډېر کم شوي دي.
نن د هانګ کانګ په پارلمان کې دوه وکیلانو اجرایه رئیسې کاری لام ته اجازه ورنکړه چې خپل کلنۍ وینا په بشپړه توګه ولولي. دغه وکیلان له دیموکراسي پلو معترضینو نه ملاتړ کوي. وکیلانو د پارلمان عمومي تالار ته د اجرایه رئیس له رسیدو سملاسي وروسته شعارونه ورکړل او د وینو د رنګ په څیر لاسونه سره لاسونه پورته کړل. میرمن لام چې مجبوره شوه د تلویزیون له طریقه وینا وکړي. د امریکا د استازو د مجلس غړو په هانګ کانګ کې له دیموکراسي پلوه معترضینو نه ملاتړ اعلان کړی دی او دوی پریکړه لیک په ترڅ کې د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې د چین مداخله غندلې ده. په هانګ کانګ کې څلور میاشتې مخکې د یوه قانون په ضد د خلکو لاریون پیل شو چې تر ننه پورې دوام لري.
د لنډ خبرونو پای
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په قندهار کې د امریکا پرمختیایي ادارې په مالی مرستې د پوهنې د ترقی لپاره نوې پروګرام پیل شوې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر مشعل د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان اصولا د ډیورنډ په کرخې د اغزان تار د تاوولو سره مخالف دی. د دې نور مطالبونه مخکې راځو. یوې پیښې ته چې نن د لغمان په ولایت کې شوې ده، د موټر بم برید شوې ده، څلور کسه پکې وژل شوي او اووه ویشت نور زخمي شوي دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته د خپل سفر پر مهال له جمهور رئیس غنی، اجرایی رئیس عبدالله او د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د انتخاباتو پروسې د سولې بهیر، سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو او امنیتي مسایلو باندې خبرې کړې دي. اغلی ویلز له افغان چارواکو سره له لیدنو وروسته د چهارشنبه په ورځ د امریکا په سفارت کې د رسنیو له استازو سره په یو ګردي میز کې وویل چې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو دغه بنسټونه له فشارونو او مداخلو پرته د انتخاباتو پروسه پر مخ یوسي.
ما ټینګار وکړ چې موږ د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هڅو ملاتړ کوو تر څو دوی له فشار او مداخلې پرته په خپلواکه توګه د انتخاباتو چاري مدیریت کړي. ما هم دا شان د انتخاباتو د کمیسیون له دغه پالیسۍ څخه چې یوازې بایومتریک رایې وشمیري هرکلی وکړ. زه پوهیږم چې د درغلیو په اړه اندېښنې شته او ټینګار کوم چې د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغو اندېښنو ته د واضح اطلاعاتي اړیکو له لارې پر وخت ځواب وایي او د خلکو د باور کچه لوړه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال همداشان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلان څخه مخکې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ټولو درغلیو د څیړلو هرکلی وکړ او ویویل چې په بیړه د نتایجو له اعلانولو څخه ښه ده تر څو دا نتایج په دقیقه توګه اعلان شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ښایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان موده وغځول شي او په دې اړه په کمیسیون کې بحثونه دوام لري. د دغه کمیسیون یو ویان زبی الله سادات امریکا غږ ته وویل
د دې احتمال هم شته چې وځندېږي د څو ورځو لپاره. دا لنشاف وظیفه کول شوی چې دوی هغه تخنیکي اړخونه یې وارزوي او وروسته له هغې بیا به کمیسیون خپل دریځ روښانه کړي. اما تر اوسه پورې هم نهایي کوشش دغه ده چې په خپل وخت اعلان شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني له اغلې ویل سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون خپلواکۍ او پریکړو ته باید احترام وشي. د ارګ په یوې اعلامیه کې د ښاغلي غني له قوله ویل شوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لورې د نتایجو تر اعلان وړاندې باید هیڅ کاندید د بریالیتوب ادعا ونه کړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د روانې تلې میاشتې په 20مه اعلان شي، خو د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلو وار له مخه په دغو انتخاباتو کې د بریاوو ادعاوې کړي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط مو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واورېده. په لغمان کې د موټر بم په هکله رپورټ لږ وروسته اوري. اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر مشال په ټویټر کې لیکلي دي چې د ډیورنډ په کرخه د اغزن سیم تاوولو سره مخالف دی او ویلي دي چې دغه ډول موانع په سیمه کې ځمکنی واقعیت نشي بندولی. سوال دا ده چې آیا په کونړ کې اغزن سیم د افغانستان په خاوره کې دننه لګول شوی؟ ښاغلي مشال د دې پوښتنې په ځواب کې داسې ویلي دي.
ډیورنډ لاین یو فرضي کرخه ده چې تحمیل شوې فرضي کرخه ده. په دې دا اغزن تار د کلو بانډو لسونو او د فامیلیو منځ کې تیریږي، نو د دغه تار په تیرولو جغرافیایي حقیقت باید جغرافیایي حقیقت له منځه
نه. یعنی د افغانستان په خاوره کې دننه دا تار غزول شوی دی. بلې
صاحب، عموما په ډیورنډ لاین باندې د اغزن تار نصب سره موږ مخالفت لرو.
بله.
او دا که په بعضي سیمو کې وړاندې وروسته راغلی د ما د خبرو کې په واضح ډول دا ویل شوی دی چې په اساس کې له دې سره موږ مخالفت لرو.
بالکل. خو د په کونړ ولایت کې ویل شوی دی چې د افغانستان په خاوره کې د نن غزول شوی دی. د سولې مسلې تر ازو تاسو د سولې په پروسې کې او مشخصا پاکستان ته تا د طالبانو د هیئت سفر وغانده، خو امریکا د سولې په چارو کې د پاکستان نقش بیا کله کله ستایي. ستاسو مخالفت څه دی په دې برخه کې؟
مونږ غواړو چې پاکستان د یو همسایا ملک په صفت هغه مسولیتونه چې ورته راجی کیږي په ښه ډول ادا کړي. اخلاصمندانه هڅې وسي د سولې په پروسه کې د دوی هڅې لا تر اوسه هغه ډول چې موږ یې توقع لرو هغه ډول نه دی وړاندې تللي. د طالبانو بعضي مسؤلین چې دلته راغلي وو هغوی سره د هغوی راتګ دلته د هغوی مجالس او بیرته د هغو نتیجه ګیري دا په ډاګه کوي چې پاکستان هغه څه چې وایي وعده کوي متاسفانه په عمل کې منګا ډیر څه نوی.
بله نو په دې حساب خپل افغانانم ډیر شاکی دي د پاکستان د ونډې څخه. ستاسو مسولیت په دې برخه کې ډیر دروند دی، څه فکر کوئ د سولې د مذاکراتو په محل ستاسو مسولیت به څه وي چې څنګه د افغانانو غوښتنې ته ځواب ورکړي؟
مونږ د افغان حکومت د سولې د پروسې شروع کړې ده، تعهد دې تسته او مونږ لا تر اوسه هم په همغه اندازه په دې کې جدي یو او اخلاصمندانه هڅې کوو. هیله مو دا ده چې هم طالبان او هم د هغوی حامیان د مسلې ته په جدي ډول په جدي سترګه وګوري او هغه لازم اقدامات چې د دوی مسولیت جوړیږي خصوصا پاکستان ته هغه څه چې مسولیت دی هغه تاکي.
اتمن تاسو په جریان کې است، آیا ژر به پیل شي؟ هڅې خو ډېرې ګړندې شوي.
مونږ له اول ورځې د سولې حامیان وو او په دې اړوند مو کوټلي ګامونه اخیستي. بیا هم هر هغه کړنه ممکنه چې افغانستان کې د باثباته او باعزته سولې سبب کیږي مونږ هغه ته آماده یو او مبولسمش په ډیر واضح ډول خپل دریز په دې مورد باندې روښانه کړی دی، حکومت دریز ډیر واضح.
بله په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل صاحب، ستاسو د ګډون ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د لغمان د علیشنګ په ولسوالۍ کې د موټر بم په برید کې سلور کس وژل شوی دی، 28 کس نور ټپي شوی دی. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه ولسی وکړي دي. ذبیح الله غازی رپورت راکړی دی.
د لغمان علی شنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د مازدا موټر بم برید نن سار څکم شپږ بجې شوه. چارواکي وایي دوه امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د لغمان د والی ویاند سدالله دولتزی امریکا غږ ته وویل د برید سیمې ته څیرمه د یوې دینی مدرسې شل زده کوونکي ټپیان دي.
په دې کې دوه ملیان هتي سرتیري شهیدان شوي، شپږ کفن امنیتي ځواکونه ټپیان دي. ټپیان لښي ونه دي. د ولسوالۍ په څنګ کې یوه دینی مدرسه او مسجد چې متاسفانه دغه پېښې له امله چې په پېښه کې شل زده کوونکي هم ټپیان شوي چې ټپیان ټول په وخت محترم ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي.
خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل دغه پېښه کې دوه ولسی خلک هم وژل شوي چې د یوه جسد تر غرمې ورکو خو وروسته پیدا شو. د لغمان ولایتي روغتون مشر ډاکټر فاروق سهاق وایي د پېښې له سیمې دیارلس ټپیان ورول شوي چې یوې 15 کلن سړی او پاتې ټول د مدرسې طالبانو. د پیخ عیني شاهدان وايي بریت ته نږدې کورونو تم زیان اوختلې ده.
دا سی او پیخ اوښته چې موټر راغ هغه والد ته د پولیسو قومندانۍ تر مایز باندې نو زیات ماشومان جبل شلډل شیشه مات شول پدې کې نو زما خپل والد سره بیا دنا او هغه په اشدار کې ولړ هغه جبل شوی یا اورې رم جبل شوی دا هغه مستراوی دلتا شبخانه تم راوړې ان شاء الله عملیات مرتب کړ دا خوشن
زه خو اصلي تا جمعه تر اتله ما سبق ویلې هو چې کین اوس ما زمبل کوم خراشې چې هغه مې واخیست سم پرېر کې هو باندې او 14 شوشل دا جمعه غو باندې موږ د مونږ نور خدا کو شو یو چې کومه لاره ما تلو اورس ته بیا هم دا کومندانه ګرو په ډیر دا تعمیرونه هم ورته ویو خو موږ بیا نور سمو
وسلوالو طالبانو دغه برید مسولیت منلې او وايي دغه ځانمرګي موټر بم برید کې اته دي حکومتي سرتيري وژلي. د لغمان ډيري ولسوالۍ نام نه دی او ځيني ولسي خلک وايي غنو ساهو کې حکومت یوازې خپل وداني او یا سرک ساتي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په قندهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرستې د پوهنې د پیاوړتیا لپاره نوی پروګرام پیل شوی دی. عزیز الله پوپل په دې حکله رپورت را لیږلی.
د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته په کندهار کې د پوهنې په برخه کې د ظرفیت لوړونې د نوي پروګرام د پیل پر مهال د کندهار د والی مرستیال اجي اغلالي د سګری ویل چې د یاد پروګرام په مټ به د پوهنې د ملاتړ لپاره ولسی شوراګانې جوړیږي چې په پایله کې به د پوهنې له بهیر څخه پراخ ملاتړ رامنځته شي. دغه شوراګانې به د پوهنې له روان حالت څخه نظارت کوي او ترڅنګ به د زده کوونکو د کورنۍ غوښتنې تر پوهنې وزارت پورې رسوي.
موږ اوس هم په کندهار کې داسې ولسوالۍ شته چېرته مکتب نشته نو دا برته مسولیت وسوال مخالفین تم راجی دی د قوم د وطن و د ولس سپنجرو مشرانو ملکانو تم راجی دی او چاغه زمینه برابر کی دولت وعده کړی ده ولار دی د مرکزی حکومت او محلی حکومت
چارواکی وایي چې د پوهنې بهیر ته د ټولنې شاملول د معرف دروان بهیر د مثبت تغییر سبب ګرځي. د یو سی ډی په مالی مرسته د سی بی ای یا د معرف د ظرفیت لوړونې د پروګرام مسؤلین وایي چې د کندهار د پوهنې په اړه موندنې ښیي چې لویه ستونزه د پوهنې ریاست او مرسته کوونکو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی چې له کبله یې په دې ولایت کې شته ډېر فرصتونه ضایع شوي دي. په جنوب کې د نوموړي پروګرام یو تن مسؤول صدیق احمد رومان یې په اړه داسې وایي.
سی بی ای پروګرام د ښوونې وزارت د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په مخه پنځو برخو کې کار کوي. د معرف د معلوماتو د مدیریت سیستم یا ای ایم آی ایس پراختیا، د ښوونکو د ګمارنې سیستم پراختیا، د داخلي پلټنې یا تفتیش سیستم پراختیا، د زیرمو یا منابعو طرحه، تخصیص او د اجرا پراختیا. سی بی ای پروژه د ټولنې د غړو او مدني بنسټونو وړتیاوې لوړوي ترڅو وکولای سي چې د ولایت او ولسوالۍ په کچه په مسلکي ډول سره د پوهنیزو چوپړتیاو څارنه او نظارت وکړي.
د کندهار د پوهنې د موجوده وضعیت په اړه لا هم په دې ولایت کې څلور نوي ښوونځي د بیلابیلو عواملو په وجه د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي او د 318 پال ښوونځیو د تدریسي کیفیت په اړه ګڼې نیوکې موجودې دي. د کندهار د معرف له روان بهیر څخه د دې ولایت اوسیدونکي له ډېره وخته ناراضه دي او له مرکزي حکومت څخه په اړه د ژورو اصلاحاتو غوښتنه لري. په دې برخه کې د نوي ګام په توګه د پوهنې وزارت له لوري تازه د کندهار د پوهنې د رئیس په ګډون د نوموړي ریاست شپږ تنه لوړ رتبه مامورین له دندو لرې سوي او پر ځای یې نوي کسان ټاکل سوي. د کندهار د پوهنې ریاست یو مقام نظر محمد صمیمی وایي چې په لوري پرتو سیمو کې د پوهنې له بهیر څخه د تیر په مقایسه ملاتړ زیات شوی خو د تشکیل او درسي کتابونو نشتون یې پر وړاندې عمده خنډونه دي.
سږ کال څلور زره تنه ښوونکو ته اړتیا لرو چې موږ استخدام کړو خو هغه چې تشکیل نه وي مجبوریت دی چې په اکوزمه توګه باندې استخدام کړو. او درېیمه ستونزه د کتابونو نشتوالی دی. تاسو خپله شاهدان یاست تقریبا موږ سږ کال 1300 جلد کتابونو ته اړتیا لرو خو بدبختانه باید وایي چې 300 جلد کندهار ته رسیدلی دي. هغه په داسې شکل سره دی چې د هرې ټولګۍ لپاره دوه کتابه دي.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د دې ولایت د پوهنې د پیاوړتیا لپاره هڅې راپیل شوي چې د بشپړې اصلاح تر وخته پورې به ادامه پیدا کړي. دغه راز د پوهنې په ریاست کې د وروستیو تغییراتو ترڅنګ د ولایتي ادارې له لوري د پخوانیو ښوونکو او د پوهنتون د استادانو یوه ګډه کمیټه هم رامنځته شوي چې د پوهنې د شوالي لپاره به خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د پریکړې لپاره ولایت مقام ته وړاندې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي ترکیه په دې شرط په سوریه کې خپل نظامی عملیات بندوي چې کوردی وسلوال نن ماښام د سوریه د شمال ختیځ سیمې نه ووځي. بل پلو جمهور رئیس ترامپ یو ځل بیا په سوریه کې د ترکیه د نظامی عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د آشنا تلویزیون همکار سمیع الله جلال زه رپورت ولی
belirlediğimiz güvenli bölgeden
de Türkiye ulusmeşer Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba bu ve Türkiye pedişer kıpın nizami ameliyat derevici de Suriye Kurdi cengeli bayad nın makam de hege hevat ve şemal khatiz ki leyvi simi vuzi de Türkiye ulusmeşer Ruhana ve ve hevat ve fişarunu tağara ki nigdi av terhege be permakular şi tu Türkiye zvakuna de Suriye pahavra ki دیشتر 15 کیلومتر نویدل نشوی.
بون نچنده تکلیفیمز
په همدې دلیل تورریستو کوردی جنگلایو ته زموږ وړاندیز داري چې خپل وسلې او نور وسایل په ځمکه کېږدي. هغه دامونه چې یي له منځه یوسي او له هغه خوندې زون څخه چې موږ په پام کې نیولای نن ماښام ووزي.
ترامپ یو ځل بیا په سوریه کې د کوردی جنگلایو او ملکی وګړو په وړاندې د ترکیې د عملیاتو د درېدو غوښتنه وکړه.
We put the strongest sanctions
موږ داسې پیاوړي بندیزونه ولګول چې تاسو یې فکر کوو پر دوی نور هم لګیدای شي. د دوی پر پولادو د پراخو لګیدلو تعرفو په ګډون کدا تعرفې اغیز ونه کړي موږ نور هم فشار زیاتولای شو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د یو پلاوی په مشرۍ نن چهارشنبه ترکیې ته روانېږي. په دې هیئت کې چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز جیفری شامل دي، هڅه به وکړي چې د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ له دیموکراتیکو ځواکونو سره عاجل اوربند ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وهڅوي. د سنا جمهوری غوښتونکي او دیموکرات مشان وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن د قدرت د خلا د رامنځته کیدو لامل شوی وي، چې کولی شي د امریکا او د امریکا متحدینو ته تهدید متوجه کړي.
ترکیه د ناټو غړی ده. د سوریې میلیونونو کډوالو ته یې پناه ورکړې او په سوریه کې د امنیتي وضعیت په اړه قانوني اندېښنه لري. خود شخصي خصومت له امله د کردانو په وړاندې چې له امریکا سره یې د تروریزم په جګړه کې مرسته کړې، د ترکیې د فشارونو زیاتېدل په بشپړ ډول د نه منلو وړ دي. دا تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. په نهایت کې البته کوم کس چې کولی شي ډېر ژر دغه تراژیدي ودروي خپله ولسمشر دی. ولسمشر دا پریکړه یوازې کړې، دی خپله یوازې د عواقبو مسؤول دی.
بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونه شمالي ښار منبج ته په داخلېدو هغه ځای چې یو وخت د کوردي جنګیالیو لخوا اداره کېده د هغې هیواد ملي بیرغ اوچت کړ.
پر منبج مو د ترکیې له بریده ویره درلوده، خو اوس د سوریې د ځواکونو په حضور سره به ترکي ځواکونه دا توان ونه لري چې زموږ سیمې ته داخل شي. اوس د آرامۍ او خوندیتوب احساس کوم.
د دغو عملیاتو له امله په لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتو ته اړ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د هرات د ولایت نه د تیاتر هنرمندان جلال آباد ته ورغلي دي او هلته د جګړې او سولې د اهمیت په هکله تمثیلي پروګرامونه اجرا کړي دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړي.
د جګړې د قربانیانو د درد شیبې یو مور د خپلې نازولې لور ارزو په لټلاله هنده ده. د یو زلمی چپ لاس چاودنې پرې کړې او وایي نور ستړی دی، ځکه چاودنو یې د ژوند ډېر خواږه د جګړې په زهرو لړلي. د خوانزی یو زده کوونکی کتاب په خپل سینه پورې نیولې او جګړه مارو ته وایي که نران یې نو کتاب مو وژنی. جګړې یو بل پیغله پستر ګړنده کړي او د لاسونو په تپېدو لار ګوري. سولې مخله ورزي ترې یو پختل غواړي د خپل وطن دی وګوري. هغه په ډېرې بې صبرۍ د هو سر خوځي. ړنده جینۍ د خپل خواږه وطن خایس ګوري، خو همدغه شیبه کې ځانمرګې برید کیږي او جینۍ وایي زما سترګې بیرته وتړئ، زه نه غواړم دا وطن او د خلکو د مرګ شیبې وګورم. دا للویدیز هرات ولایت جلال آباد ته د راغلو هغو مماثلینو د تمثیل یوه برخه وه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په تالار کې تر سلو ډیر ناست خلک وجړول.
په پای کې د لنډو خبرونو تکرار. د سویلی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي چې امریکا د ټاکنیزو کمیسیونونو په مشرۍ د ټاکنو بهیر له پرمختګ نه ملاتړ کوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1318 محلونو د رایو د بیا شمیرلو فیصله کړې ده. په لغمان ولایت کې چارواکي وایي چې د لیشنګ ولسوالۍ اداري ودانۍ ته څیرمه د یو موټر بم برید له امله څناسه څلور کسان وژل شوي او شپږ ویشتنه ژوبل دي. د اروپایي ټولنې د سرحداتو اداره فرانکتس وایي چې د 2019 کال په لومړیو نه میاشتو کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر له سوریایي کډوالو څخه زیات و. د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو دیموکراتو نمایندانو پرون په یوې مناظرې کې د خپلو برنامو په اړه معلومات ورکړل. هغوی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سختې نیوکې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ. د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم خان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له برید وروسته د تهران او ریاض ترمنځ د موجوده شخړې د هوارولو لپاره کوښښ کوي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.